احمد شبریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی د قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیې په سفر وتلی دی. ټام ویسټ دا سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې ښاغلی ویسټ په دوحه کې د قطر له چارواکو، د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو او د یو شمېر نورو هیوادو له ډیپلوماتانو سره وګوري. دا اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی ویسټ په متحده عربي اماراتو کې د دې هیواد له مشرانو، له یو شمېر افغانانو سره چې د نظر خاوندان دي او له سوداګرو افغانانو سره خبرې وکړي. په استانبول کې به د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو له مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. ښاغلی ویسټ په داسې وخت کې له سیمې څخه کتنه کوي چې نړیواله ټولنه هڅې کوي چې د افغانستان د څو اړخیزو ستونزو حل لاره پیدا کړي. دا ستونزې د طالبانو له وروستیو بندیزونو سره چې په بشري مرستندویو مایسو کې د ښځو پر کار بندیزونه لګولي دي پسې پراخې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي اټکل کېږي چې روان میلادي کال په افغانستان کې 10 میلیونه او 600 زره کسان ژوند ژغورونکو روغتیایي مرستو ته اړتیا ولري. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي، دوی د خپلو شریکانو منندوی دي چې په افغانستان کې خلکو ته د روغتیایي مرستو په برابرولو کې خپله بدرېخه همکاري کوي. د بشر نړیوال سازمان یو کمپاینری د ماشومانو د تعلیم د فعال مچولاوي ساده خوشکېدو غوښتنه وکړه. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینری سمیرا حمیدی پرون لیکلي چې د ویساده خپل سری نیول کېدو 14 ورځې پوره شوې دي. د مچولاوي ویساده کورنۍ غړي وای طالبانو د مارچ میاشتې پر 28مه ونیو چې تر اوسه دوی ورسره خبرې نه دي کړې. د طالبانو ویان چې بهولا مجاهد ازادي رډو ته ویلي ویساد ځینې مشکوکې جلسې کولې ځکه ونیول شو. د افغانستان بانک وای په پام کې لري نن چهارشنبه 15 میلیونه امریکایي ډالر لیلام کړي. دغه بانک پرون په اعلامیه کې ویلي چې له سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ یا هم پولي خدماتو له شرکتونو غواړي په دعوه طلبۍ کې برخه واخلي. د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالنت وایي چې د اسرائیلي ځواکونو له لوري دوه فلسطینیان په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې وژل شوي دي. ګالنت پرون په ټویټر کې لیکلي دغه فلسطینیان چې د ترستان بللي نابلوس ښار ته نږدې په ډزو وژل شوي. د هغه په وینا لومړی دغو کسانو پر اسرائیلي پوځیانو ډزې کړې وې. د اسرائیل دفاع وزیر زیاتوي د دوی پوځیانو پر اسرائیلي ملکیانو د یوې حملې مخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش سومالیا ته د سفر پر مهال پرون سه شنبه د دغه هیواد لپاره پراخ نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. سومالیا چې یو بې وسله هیواد دی، له کلونو راهیسې د وچکالۍ او د افراطي وسلوالو د تحرکاتو په وړاندې مبارزه کوي. ګوتیرش دغه سفر ته د پیوستون نوم ورکړه. وی ویل هلته د دې لپاره تللی چې د یو نړیوال ملاتړ لپاره اړتیا لیدل کېږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې
تاکښ مومنه امه ته په وجه د تجر را سم رپ سپورې خسر په کور کې را سره
پوس په ودی نه بي داسې امان مې دي تاسو.
د ملګرو ملتوی وی ادارې په افغانستان کې لوژه پتی رو شاوخوا 15 کلونو کې به ساره ګڼلې. پر دې مسله مو چې څنګه طالبانو د یوناما په دفتر کې د شزینه کارکونکو د کار مخه نیولې، د شزینه حقونو د فعال نزیفې حق پال نظر اخیسته.
فکر کوم یو څه ډیپلوماټیک عوامل هم
دي. د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو د بی مجلې ته ځانګړې شوې ده چې هم پکې له لیکوالو سره شخېدلې، هم پکې کیسه لرو، هم شعر او هم داسې مطالب.
په زمای خو په قدیم کې په بوګو په ډول وښیدو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان له بيساري قحطۍ سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو یوې ادارې دا خبرداري ورکړې او ویل دي چې په تیر 15 کلونو کې دا قحطۍ بيساري ده. جزئیات په دې راپور کې
په افغانستان کې ځینې کورنۍ وایي د بشري مرستو له کمیدو سره د دوی د بیوزلۍ کچه هم لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو یوې ادارې هم په افغانستان کې د قحطۍ د خطر پر زیاتېدو اندېښنه ښولې او وایي په تیرو 15 کلونو کې ساری نه لري. د کندهار اوسیدونکو فرشته وایي د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو په نیت له خپل خسر سره د باندې وتلې وه، خو بیرته نا امیده کور ته ستنه سوې ده.
اکشنه مومنه امه چې په وژو د تجر را سمری سپنجوري خسر په کور کې را سره وسی ځای خور کې خپل لا کاله لګي بو دي مټه تلا سر کړي دي مټه تلا سر کړي برته د غي نامې درالو الله کړه اکشنه مومنه امه د شه د وژو خوستګي کې دا یم نیم کال زیلرم دغه بل چې شین لرم د تسمې نیولې زې د یم سکوټ واس نه لرم چې ورخه مو سه بشاند د خپل مومنه سر بغاری و م جړم ناشته يم
بل افغان مور ارزو وای دل وژي بي وزلي او اقتصادي ستونزو لکبله حتی په کور کې ل خپل یتیمانو سره د مرګ په انتظار ناش دي
ما زون بغن خراب دی بالا مر ما ودق یتمان د نبی مبارک د عماتام تل مر دراولی فکران جن دری وار شاړ پردان راخی کنی دری وار د مزکان د وام بک ما نه راخی کی ای وروره کده اسمان دی ماوی تر زه مړه سم سړی د یتمان ممړی دا نه د سکون چې د بل کالی رات ول و مر وروره د بل چای رات ول م دغه چای پرون کما ما ګر د بازار نه غوسی ما دی قران کبا پس پوس پو ودی نه بی د سې امان می دستاس
د طالبانو ویاندویانو ویلي چې دوی اړو کسانو ته د بشري مرستو د جلبولو هڅه کوي او لزینو هیوادونو سره په دې باب خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه وایي دغه هیواد نن سبا د قحطۍ له داسې خطر سره مخامخ دی چې په تیرو 15 کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. د دې ادارې ویان وحیدالله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د بشري مرستو په رسولو کې د ښځینه کارکوونکو رول خورا مهم دی.
اوس مهال افغانستان په تیرو 15 کلونو کې د قحطۍ تر ټولو لوی خطر سره مخ دی. نږدې 40 میلیونه افغانان نه پوهیږي چې د دوی راتلونکي خواړه به له کوم ځای څخه راځي. د دې ډلې څخه 6 میلیونه له قحطۍ څخه یوازې یو ګام واټن لري. ښځینه مرستندویه کارکوونکې په افغانستان او په ټوله نړۍ کې د WFP د خوراکي توکو مرستو رسولو په برخه کې خورا مهم رول لوبوي. تبلیغی پر خپل فعالیتونو او همدارنګ د ټولو کارمندانو پر خوندیتوب د اوسنیو چارواکو له خوا د ورستی حکم چې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو له کارکولو څخه منع کوي اغیزې ارزوي. په افغانستان کې د تبلیغی د فعالیتونو او تر ټولو اړمنو کورنیو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ټولو کارکونکو حضور اړین دی.
دا څرګندونه داسې وخت کیږي چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پرون په ویلامیه کې خپل کارکونکو ته ویلي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړې تر وخت دی د می میاشتې تر 15 نیټې خپل دفترونو ته نه ځي. طالبانو د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ یعنی د اپریل پر 4 په ننګرهار کې د یونما ښځینه کارکونکي له کاره منع کړې. په ځواب کې یونما له خپلو 3300 کارکونکو وغوښتل چې پر کور پاتې سي. یونما وایي د طالبانو پریکړه ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او د خپلو نورمونو او اصولو ترمنځ یو ډارونکی انتخاب وکړي. تر دې مخکې طالبانو په دسمبر میاشت کې ښځې او نجونې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کاره منع کړې وې، خو ملګري ملتونه او نور ادارې له دې فرمانه مستثنا وې. ملګرو ملتونو ویلي له ښځینه کارکوونکو پرته اړو کسانو په ځانګړي ډول اړو ښځو ته د بشري مرستو رسول ناممکن کیږي.
د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا افغانستان په تیرو 2.5 لسیزو کې له بې سارې قحطۍ سره مخامخ دی. بل لور ته د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر یا یونما د ښځینه کارکوونکو د کار مخنیوی داسې اندېښنې پیدا کړې چې په افغانستان کې شایي اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې لا پیچلې شي. یونما پرون په ویلا مې خبرداري ورکړ چې واکمن طالب چارواکي هڅه کوي ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو خدماتو وړاندې کولو او د هغو نورمونو او اصولو ترمنځ چې دوی د ساتنې دنده لري یو ډارونکی انتخاب وکړي. وروسته له هغې چې د اپریل پر 4 په ننګرهار کې د یونما د ښځینه کارکوونکو د کار مخه ونیول شوه، یونما خپلو کارکوونکو ته ویلي چې د مې میاشتې تر 15 د کار ته نه ځي. زموږ همکار د ښځو د حقونو له فعالې نظیفې حقپال نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار د مخنیوي اصلي هدف څه دی؟
زما په اند د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار مخنیوي له طالبانو لخوا څو عامل امکان لري چې ولري. یوه یې دا ده چې او اصلي ترین دا ده چې د طالبانو خپل ایدیالوژي، د دوی نظر او د دوی غبرګون د ښځو د کار او د دوی د تعلیم او د دوی هغه اجتماعي او اقتصادي پیاوړتیا په مخ د دوی غبرګونده. دوی اصلا خزی د مساوی شروان په توګه دوی نیمنی او اصلي عامل دادي او پتنکی څه فکر کوم یو څه ډیپلوماټیک عوامل هم وی معنا دا چې دوی حتما غواړي چې په دنیا باندې فشار راولي تر څو چې دنیا پوه شي چې دوی په واک دي او دوی کولای شي چې 1 میلیونه افغانان خصوصا ښځې دوی ګراو کې نیولې دي او دوی هر څه چې غواړي کولای شي. نو دا یو تهدید ده چې دوی دنیا ته غواړي چې ورکي.
که د ښځو پر کار دغه بندیز همداسې دوام کوي په افغانستان کې به د بشري مرستو رسولو چارې څومره اغیزمنې سي؟
د دغه بندیز دوام طبیعي ده چې په ټولو افغانانو باندې په خصوص په هغه ښځو باندې چې دوی بشري مرستو ته اړتیا لري اغیزه به ډیر ژور وي، ځکه چې دغه ښځینه کارکوونکي د دوی په وسیله هغه بشري مرستې ښځې ته رسیږي، ځکه چې افغانستان ټولنه ډیره محافظه کار او سنتي ټولنه ده او نارینه نشي کولی چې دغه مرستې ښځې ته ورسوي. او موږ پوهیږو چې تر ټولو ډیر اړتیا چې د ښځې لري، ځکه چې موږ کونډې لرو، موږ هغه بې وزلې او بې سرپرستې ښځې لرو چې په دې 1 کلونو کې او یا د دې نه ډیر د خپل کورونو سرپرستې او د ټولو نه ډیر دوی مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو نظر څه دی چې دغه پریکړې څو کوي؟ په طالبانو کې دا کومه ډله ده چې دغه ډول پریکړې کوي او بیا یو ډول شرعي رنګ ورکوي؟
دا چې دا پریکړې د طالبانو په ډله کې څو کوي، زه فکر کوم که چیرې د دوی سختار ته موږ توجه وکړو، د دې څخه معلومیږي هم چې هغه ډله چې په کابل کې دي، ځکه چې دوی په دې 13 میاشتو کې تر یو حده پورې لیوالتیا ښوده چې د نړیوال ټولنې سره تعامل ولري او یو څه هم د دوی موقف د ښځو د تعلیم په اقله دومره سخت دریس نه و لکه د قندهار د ډلې. معلومیږي چې دغه پریکړه د قندهار د ډلې څخه دی او څنګه یې دوی غواړي چې د افغانستان په خلکو باندې او په نړیوالې ټولنې باندې فشار راولي چې موږ ګواښي دا ټول واک لرو او کولای شو چې ښځې مکمل بند کړو د دوی فعالیتونه اته د ملګرو ملتونو سره.
د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د طالبانو د بی مخالف ډلې د افغانستان د آزادۍ جبهې د یو وتلي قومندان د مړینې خبر د پراخو عکس العملونو سبب شوې ده. د افغانستان جنو پیژندل شوی چیرو او د ټولنیزو شبکو کارکونکو د اکمل امیر د مړینې خبر خپور کړی او په دې باب خپل خواخوږي شولې ده. د طالبانو دفاع وزارت اعلان کړی چې د اکمل امیر په ګډون 8 کسان په یوه نشته کې وژل شوی دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د تیر جمهوری نظام د یو پخوانی قومندان او د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې د مخکښ قومندان اکمل امیر د وشل کېدو خبر پرون خپور شو. له دې سره ګڼو کسانو په ټولنیزو شبکو کې د هغه پر وشل کېدو خواخوږي شولې او د هغه بیلابیل عکسونه او ویډیوګانې لاس په لاس کړې دي. د طالبانو د بلې مخالف ډلې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپل فیسبوک کې لیکلی چې د آزادۍ جبهې دوه قومندانان اکمل امیر او بصیر احمد اندرابی له خپل جنو ملګرو سره یو ځای له طالبانو سره تر 2 ساعته جګړې وروسته وشل شوې دي. له بلې خوا د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند د یوې څانګې مشر صلاح الدین ربانی هم د اکمل امیر د وشل کېدو خبر خپور کړی او په خپل فیسبوک کې لیکلی اکمل امیر او ملګری د افغانستان د وګړو د آزادۍ او عزت د دفاع لپاره وشل شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په خپل ټویټر کې لیکلی چې د اکمل امیر او د هغه د ملګرو مړینه به افغانستان ته یو لوی ضایعه وي. د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړي فرهاد دریا هم په خپل فیسبوک کې د اکمل امیر پر روژل کېدو خوشینه شولې او لیکلی چې سل افسوس چې د دغه سکسانو د مړینې خبر اوري. د طالبانو دفاع وزارت هم د افغانستان د آزادې جبهې د قمندان اکمل امیر د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د دغه وزارت ویندوی عنایت الله خوارزمی پرون په یوه اعلامیه کې وویل د پوځي عملیاتو پر مهال د امیر په ګډون اته کسان د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په مربوطات کې وشل شوې دي. خوارزمي د دغه پوځي عملیاتو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویلي، خو ادعا یې کړې چې په عملیاتو کې ملکیانو او طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. اکمل امیر د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي اردو د کمانډو ځواکونو یو افسر و. د تیر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت مرستیال وایند محمد راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اکمل امیر په باب وویل،
او بعد از اینکه از اکادمی ملی نظامی فارغ شد،
کله چې ملي پوځي اکادمی فارغ شو څو واری دنده بدله را بدله سو. په تل قلو اردو کې وظیفه کوله او وروسته په کابل کې په دفاع وزارت کې په کشف ریاست کې کار پایل کړ. بیا په عقیدتي ریاست کې وګمارل شو. په امریکا کې د خپل لوړ زده کړو لپاره زیات استاین لیکونه اخیستي وو. د همدغه زده کړو لپاره د کمانډو ځواکونو یو افسر وو.
ځینې راپورونه وایي کله چې شاوخوا اتلس میاشتې مخکې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، اکمل امیر پنشیر ته لاړ او وروسته د افغانستان د آزادۍ جبهې سره ملګری شو. د افغانستان د آزادۍ جبهې د دې موضوع په اړه لا تبصره نه ده کړې، خو د دې جبهې یو مسؤل چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له اخیستو ډډه کوله آزادۍ راډیو ته وویل، شوی نشتې څو ساعته دوام کړی، خو د هغه په وینا داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې واقعا د اکمل امیر او د هغه د ملګرو وشل کېدل ثابت کړي.
د طالبانو یوې مخالفې ډلې د آزادۍ جبهې په نوم ډلې تیره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د اکمل امیر د وشل کېدو خبر نشي تاییدولی، خو دې ډلې دا خبره کړې ده چې د دوی شپږ غړي له طالبانو سره د جګړې پر مهال وشل شوي دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم.
پس امای خوب پا قدیم که پا بگو پا دول بخیدو.
اوست دادود چرنگ دی. اولان دی بای پخ پروانه که واوری. ډاکټر محب سغم په دې نظر دی چې د نوې ناول د زخ په جنت کې د دل نورو ناولونو متفاوته دی.
ریالیزم
د انسان ناپیژندل شوی مخلوق کتاب ژباړونکی عبدالرحمن فرقانی وای،
اخلاقي ارزښتونو ته کار کول په بشري ټولنه کې تر دو ډیر مهم دی چې مادي ارزښتونو ته کار وشي.
په زابل کې نوې سیمه د لرغونو سیمو په توګه تثبیت شوی.
نوی او تازه اتلس دنیا تاریخی عبیدی یا تاریخی سیمی مرسد کو.
پا دی خبروانه که هم شیر لرو هم کیسه، او دی خبروانه پا رستویو که مو دی نورستان پا کامدیش که و باخت ورولو. پروژه که بدا ادبی مجله پروژه که لیو کلتوری دو در را پیل کرد. کلون اوراندی باید در روژه پمیاش که خلق پشلمی تا پر دولون را پورته که دل. خوست دغا دولون غلیش ریویدی او در دولو زای تکنالوژه نواله دی. جزیات بده را پور که.
دول چې ډیرای وخت په افغاني ټولنه کې د شادیو، خوشیو او چغی په موقعو وهل کېده، خو ځینې وخت دغه ډول هغه مهال هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکام متپاتول. کله نو وړاندې د افغانستان په ډیرای سیمو کې خلک په اسلامي ته په ډولونو راوښیدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی. ځینې کسان په دې باور دي چې د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او ګړو یو نیولی دی. دا غزنی د قاضی کلا اوسیدونکو حضرت ګل چې شاوخوا 55 کاله عمر لري، دی وای عجب وخت و چې خلک به په اسلامي ته په ډولونو راوښیدل. نو موړی وای دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
پس ما خو په قدیم کې په بوګه په ډول وخیدو وست موبایلان دی دا ساتونه دی زنګی په غو باندې وخیګو دلته دا موګه تاسو دمان ورته وای او دا نور ورته وای وخت به تعین وسی په 2 نیمه بجو یا په 2 بجو دوی براوته سی په دکلی کې دا شوخو کې به ډول وګلای چې به ډول وګله خلک به پورته کېده په سیمه
شمسدین هم تقریبا شپېته کال عمر لري نو موړی وای ډیری کورنوی بچرګان ساتلی وو هغه به خلک په اسلامي تراوی شول خو تر سنگ د ډولونو وهلو دوت زیات وو خو وس خلک د ډول پر ځای په نورو شانو پاتېږي شمسدین زیاتوی دغه ډول وهن کې ته به د اختر په ورځ په جمعات کې د هکل زامې په ډول د کلیوالو لوري خدای وس یو شمیر پیسې ټولې دي
په خو خلک به کېدل خپل چرګان درلو دغه بازانګونه کوله یا به ډول وګړه اوس خو موبایلان راغلی دي ورو ساتونه دي هغه به ټول میږي اوس ډېر ښه دی مېر محبت زیات شوی دی ورو که زه ویښ نه سم هغه انډیوال زنګ راته وږي که ته ویښ نه شې هغه وږي پسې ما یې دی
دا په داسې حال کې ده چې کله به هم د کورنیو میرمنو ډیری وخت په اسلامي لپاره خواړه برابرول نو ځوانانو به د اسلامي دغه ډول ته د کلی په منځ کې څاڼې اړولې اتڼنه به یې ورته کول او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د اسلامي دغه ډول خوند به یو په څلور کړی وو
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې د دوو نویو چاپ شویو کتابونو لیکوالانو سره شخیدلایم انسان نه پېژندل شوی مخلوق ژباړه ده او دوزخ په جنت کې تخلیق دی مخکې تر دې چې د دې شپړل شوی کتاب په اړه معلومات تر سره شریک کړم دوزخ په جنت کې کتاب ته به مخه کړم دوزخ په جنت کې ناول ډاکټر محب الله خان لیکلی دی دا د دوی څلورم ناول دی تر دې مخکې ځان مرګي د ولسمشر فرمان او زورونکو ناولونه چاپ شوی وو همدارزه ظلمکیو ته دوه ناولونه لیکلي او خپره کړی دی دوزخ په جنت کې ناول په ورستیو کې پښتو ادبي غورځنګ کوټه لوري په 216 مخونو کې خپور شو ډاکټر سخم د دې ناول په مقدمه کې لیکلي دي چې مفکوره د ته په 2012 کال کې پیدا شوې و د کتاب په مقدمه کې دا خبر هم کړې ده چې دا ناول متفاوت دی د دوزخ په جنت کې تفاوت د دوی له درو نورو مخکینو یو چاپ شوی ناولونو څخه څه دی د ډاکټر سخم څخه به واور
تفاوت یې په څو شیانو کې دی یو دا چې زما او د اکثرو پښتنو لیکوالو آثار معمولا پر ریالیزم سبک لیکل کیږي او دا د سبک په لحاظ د څو سبکونو د څو مکتبونو ګډول راځي ریالیزم په کیسه او سورریالیزم په کیسه او بل تفاوت یې زما په نظر دا دی چې د نثر ریتم او آهنګ باندې می تمرکز کړی دی چې څه د مستۍ او د خوښۍ او د خوند کیسې دي هلته ریتم چستیږي چابکیږي چېرته چې بیا د غم او خفګان او خواشینۍ خبرې دي هلته بیا دغه ریتم مړ وي دغسې تفاوتونه دي بل تفاوت یې دا دی چې په دې کې ځینې ځایونې کې نګه تخیل دی یعنې هڅه مې کړې ده چې تخیل ته لاره پرېږدم چې هرې خواته ځي لکه خوب چې سړی ویني په خوب کې د پیښو مخه څوک نشي نیولی یا یې کنټرولولی نشي که نه
تاسو دوه خبرې وکړې یو مو ویل چې له څو سبکو مو کار اخیستی دی او بل ورته مو دا خبره وکړله چې ځینې برخې مو داسې لیکلي دي لکه خوب په خوب کې خو حواس په کنټرول کې نه وي او زمانونه او مکانونه هم سره ګډوډ شي فکر نه کوي چې لوستونکی به بیا ستاسو د دې ناول په ځینو برخو کې ټکنی شي فکر به وکړي چې مخکې خو یو ریالیستیک ماحول وو اوس څنګه داسې شو
فکر نه کوم چې دا ستونزه وي ځکه چې دا ماحول پایله همداسې یو خیالي ماحول دی د جنت یو متفاوت تصویر دی. نو هلته هر څه له پایله متفاوت دي. زه فکر کوم چې لوستونکي بیا ذهن دې ته چمتو کیږي چې ناببرې پیښې او غیر عادي صحنه پکې وګوري.
په دې پیل کې چې تاسو دا خبره کوي په نړۍ کې چې مشهور آثار ګورو که پیل ناشنا خوندی لکه د کافکا ناول، نو بیا لوستونکي قناعت حاصلوي چې وروسته هم همدا پیښې ومني لکه څرنګه چې دي. لیکن که چېرته یوه برخه کې بیرته ریالیزم ته تاسو ورغلي یاستئ، بیرته که دا پوښتنه تکرار کړم، بیا هغه ریالیستیکه برخه لوستونکي ولې ومني؟
ځکه چې هلته له همدغه خیالي ماحوله د وتلو خبر کیږي. یعنی دغه کرکټر هلته مثلا د هندارو دره ده، او هلته چې د هندارې یو ور پرانیزي، بیا نو له هغه جنت ته راوځي بیرته دنیا ته، او بیا په دنیا کې چې هر پېښه کیږي نو هغه ریالیستیک پېښې دي، او بیرته چې ورځي بیا نو بیرته هماغه خیالي صحنې او تصویرونه منظرې دي. زه فکر کوم په دې خاطر باید د منلو وړ وي چې هلته د یوه ماحول بل ته د تګ راتګ خبره کیږي.
کله یوه ماحوله لوستونکی بل ماحول ته لاړ شي، نو تاسو لکه څنګه چې توضیح کړه زمينه ورته برابر شوې ده، لیکن دغه زمينه که بیا برابر شي او د بیرته غ خیالي ماحول ته ورشي، دلته د لوستو پر مهال څه فکر کوي چې لوستونکي به داسې احساس نکړي چې څنګه وشو، او بیرته د زمينه سازي خو هم سخت ده. آیا د زمينه سازي تاسو په تفصیل کړی ده، او کنه یوازې مو همدا ویلي دي چې دا د اوس جنت ته داخل شو؟
نه، اصل خو عمومی بهیر خو د قصه داسې دی چې په جنت کې هر څه پیښیږي، دا چې مځکې ته راځي دنیا ته راځي دا په حقیقت کې فلش بکونه دي، د ده تېرې هیرې دي دغه اصلي کرکټر، او دی هلته د ځینو پوښتنو په ځوابونو پسې تلوسه وي چې دا پوښتنې ځواب کړي، مثلا زه څوک یم، او دا ځینې خبرې چې ورته اشنا ښکاري، ځینې څېرې، ځینې غږونه، بویونه، دا چې ورته اشنا ښکاري حافظه یې تشه وي. نو د دې په لټون راځي دنیا ته، او دا خپل ژوند خپلو سترګو ویني. یعنې دا په حقیقت کې دغسې فلش بکونه دي، خو په دې رقم چې عملا راځي او موږ ته یې راښیي چې اکسیدی نور نو چې بیا بیرته هغه عادي بهیر ته ورګرځو، داخل لوستل کې بیا پوهیږي چې دی خو هم دلته په دې جنت کې و.
دلته دا فلش بکونه څومره لنډ دي؟ یعنی مثلا څو مخه، څو پاراګرافه په اوسط حساب؟
فلش بکونه معمولا تر نارمال اوږده دي. دلته
څه شي تاسو دې ته وهڅولی چې دغه فلش بکونه اوږده کړئ؟ د فکرم کاوسې دغه برخه هم متفاوته وي او کنه په طبیعي شکل باندې یا په غیر ارادي شکل باندې هم درسره خلی؟
او اصلي خبره دا ده چې زمو هدف خود دا ده چې د دغه کرکټر هغه احساس وکړم چې په جنت کې دی، خو جنت ورته دوزخ ګرځېدلی دی. دا څنګه کیږي؟ دا هغه وخت کیږي چې دته خپل تیر بیرته وریادېږي، خپل خو زمونه خپل پخوانی ژوند یا اصلي ژوند، دنیایي ژوند. نو د دې لپاره چې دغه دنیایي ژوند هلته لوستونکو ته وښودل شي او منعکس شي، دی باید دغسې په تفصیل هر څه موږ ته ووایي.
تر اوسه پورې چې کومو لوستونکو ستاسو ناول لوستی دی، هغوی په دې برخه کې له تاسو سره بحث کړی دی، او یا یې درته ویلي دي چې ځینې ټکي یا ځینې صحنې د دوی له خاطره د دوی په ذهن کې ډېرې واضح نه دي، او یا ځینې صحنې د لوستو پر مهال ترې ګډوډې شوې دي؟
نه، البته تر اوسه پورې ډېرو کمو دوستانو دغه کتاب لوستی دی، او درو څلورو ما سره خپلې خبرې شریکې کړې دي، داسې څه نه دي ویلي.
په هغو څو کسانو کې چې د ښاغلي زغم ناول دوزخ په جنت کې لوستی دی، یو هم کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل دی. لدوی څخه به واورو چې د دې ناول په اړه څه نظر لري.
په دې ناول کې ډېر کرکټرونه لوبیږي، خو اصلي کرکټر یې یو زلمی د ګلاب په نامه چې د ناوړو کورنیو اقتصادي، سیاسي او محیطي شرایطو له امله دې ته اړ کېږي چې ګاونډي هېواد ته هجرت وکړي، او هلته بیا د دین په نامه ځینې استخباراتي کړې د ده د مجبوریتونو نه استفاده کوي، او بالاخره دای په دغسې یو کرکټر بدلوي چې هم د ځان مرګ ورته آسان دی او هم د نورو په مرګ کې سعادت ګڼي. دغه ناول زما په نظر د حقیقت پیژندنې یا د معرفت په پیچلی سیستم او پیچلتیا باندې لیکل شوی. په ناول کې ځای ځای دغه هم راته تصویر کیږي چې هغه خلک چې د دین په نامه یا د اخلاقو په نامه خلکو ته د خیر او ښېګڼې خبرې کوي یا ځان ورته تر نورو غوره ښکاري په اخلاقي او معنوي لحاظ، هغوی په خپل ځان کې د څومره تضاداتو ښکار دي. دوی خپل هغه چاري کوي چې ممکن ډېر زمونږ په اصطلاح بدینه خلک یې هم ونه کړي، خو ځان ورته د دنیا او د 8 میلیارده انسانانو تر ټولو معنوي کس ښکاري. بالاخره په دې ناول کې تیمز، ژبه، کرکټرونه، د کرکټرونو د اروایي حالت ترسیم ډیر زیات جالب دی زما په نظر، چې هم د موضوع د لحاظه چې ډیر زیاته مهمه او حساسه موضوع ده، او د نننۍ نړۍ د اوسنیو علومو ډېره حاده موضوع ده چې حقیقت څه شی دی، څنګه درکولی شو، د حقیقت په وړاندې خنډونه څه شی دي. دغه د حقیقت سفر کنه، حقیقت ته، د حقیقت جزیرې ته سفر پکې تصویر شوی چې څومره سخت دی او د څومره کړاوونو نه ډک دی، او هغه کوم عوامل دي چې موږ د سفر نه راګرځوي او زموږ په لاره کې خنډونه او غرونه جوړوي. لبلې خوا د دې ناول تخنیکی برخه، ژبه، کریکټرایزیشن او د کریکټرونو د اروایي حالت ترسیم، دا ټول مهم دي، او زما په نظر چې زموږ ځوان ناول لیکونکي ډېر څه ورنږدې کولی شي. امکان دی ولري چې د دې ناول د موضوع سره یا د موضوع د ارائې له طریقې سره او د تیم د تصویرولو د تر سره ځینې لوستونکي جوړ نه وي او د ځینو دپاره د منلو وړ نه وي، خو زما په نظر ادبي اثر یا رښتونی ادبي اثر ډېر د رښتیا او دروغو په تله هم نه تلل کېږي، او بل دا چې ضرور نه دی چې ټولې خبرې د یو اثر سمې وي او یا د ناسمې وي. په ادبي اثرو کې مونږ د یوې موضوع یا د یوې پدیدې په اړه د لیکوال زاویه یا نظر لیدلی شو، دغه نظر ممکن سم وي یا ناسم وي، خو په هر صورت د لوستو وي، او کولی شي چې ډیالوګ ته، کمیونیکیشن ته، خبرو ته او بحث ته لاره هواره کړي. او په دغسې ټولنه زموږ غوندې په یوه ټولنه کې چې خبرې، سوال کول، پوښتنه کول او شک کول جرم دی، زما په نظر دغسې اثر ګټه کوي او لوستل یې بې ګټې نه دي چې هغه خلکو ته شک کول ورزده کړي د پیښو تر شا د علتونو د پلټلو او فکر ور پیدا کړي، او بالاخره لوستونکي دې ته وهڅوي چې ټولې پیښې د یوې زاویې نه ونه ګوري او د متفاوتو د بېلابېلو زاویو نه، د متفاوتو علمی او سینسی نظریونه او د متفاوتو شرایطونه پیښو ته وکتلی شي. دغه ناول لوستونکو ته دا ځواک ورکوي چې حقیقت ته زموږ ټولنیز، اخلاقي، دینی، فرهنګي او سیاسي نظام ته د متفاوتو زاویو نه وکتل شي او د هغوی په نیمګړتیاو باندې بحث وشي. زما په نظر دغه لویه خبره ده چې یو اثر مو د خوند او د لذت څنګ د دغسې جدي موخو په ترلاسه کولو کې هم راسره مرسته وکړي.
له ډاکټر درمل څخه مننه. د انسان ناپیژندل شوی مخلوق په نوم کتاب تازه په کابل کې چاپ شوی دی. دا کتاب د پانتون استاد عبدالرحمن فرقانی ژباړلی دی. تر دې مخکې دوی د اسلام د مالی نظم یو څنډه، عملونه څنګه ثبتی شي او هنري انزور په قران کې کتابونه شپړل او خبره کړې دي. انسان ناپیژنل شوی مخلوق کتاب فرانسوي ساينس پوه او لیکوال الکس کارل لیکلی دی. دی په 1944 کال کې ومړ. تر مرګ 2 کاله مخکې د فیزیولوژي او روغتیا په برخه کې جایزه واخیسته. د انسان ناپیژنل شوی مخلوق کتابی تر نړیوالې دوهمې جګړې مخکې په اروپا کې له هغو محدودو کتابونو څخه و چې ډېر پلورل شوی. د ښاغلي فرقاني څخه مې د انسان ناپیژنل شوی مخلوق د کتاب د ژباړې په اړه پوښتنه وکړه چې دا کتاب یې له کومې ژبې ترجمه کړی دی.
دا کتاب په عربي ژبه یا عربي ژبه ژباړل دی چې هلته یې نوم دی الانسان ذلك کلمه.
کومې خبرندوی ټولنې چاپ کړی؟
دا سمون خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب په رابطه یو اضافي معلومات دا مو یم چې د دوه مؤلف کارل الکسس کارل د نوبل د جایزې ګټونکی شوی دی. نو دا کتاب په دوه خاطر باندې ډېر مهم دی چې دا هغه د خپل ژوند په دوه برخه کې مسلکي کوم ژوند چې تیر کړی هغه تجارب یې راخیستي دي او هغو په اساس باندې د انسان خلقات او دا د اوسني تمدن حرکت دا څه کړي دي پرتله کړي دي چې کومه هده پورې دا تمدن او دا انساني جوړښت طبیعي چې جوړ شوی دی کومه از یو د بل سره اړخ لګوي که په دوه کې ستونزې دي. نو ما په ان باندې یو جالب بحث کړی دی که څه هم چې دا کتاب تقریبا 90 کاله یا 80 کاله مخکې چاپ شوی دی خو دا ازښت ډیرو ژبو ته ژباړل شوی دی. په دې خاطر باندې هغه کال چې چاپ شوی دی د کال ته ټولو ډیر پلورل شوی کتاب دی.
دا کتاب فرخانی صاحب تاسو په څومره وخت کې وژباړل؟
دا خو تقریبا ما په حدود یو اتم میاشتو کې وژباړل او علت یې هم د دې چې ډیر وخت دې مونږ وخت کړی کتاب د هغه د لحاظ صفحو د لحاظ دومره ډیر نه و تقریبا یو سل شپتا او یا صفو کې ټول هغه شوی دی بشپړ شوی دی. خو علت یې د دې چې مونږ ډیر وخت وخت هغه دا و چې د تیپی اصطلاحات په دو کتاب کې استعمال شوی وو اکثر وخت سره زه د ستونزې سره مخ کېدلم چې غوښتل مې هغه مفهوم یې پښتو ژبه کې زر پیدا کړم چې هغه مرواج وي او په طبي ډګر کې هغه پېژندل شوي اصطلاحات وي. نو ځکه مې ځینو ورونو ته چې دو برخه کې تخصص درلوده لکه ډاکټر ابراهیم شینواری چې موږ د موږ ډېر محترم ورور او ګران ورور دی په دوی برخه کې وګور سره کومک وکړو بل ډاکټر عبدالقدیر قادری په دوی د دوه
اصطلاحاتو په برخه کې د مسلکو مکو کړو. د شاغل فرقانی ژباړل شوی کتاب انسان ناپیژندل شوی مخلوق په امریکا کې د میشت افغان زبیر زولالی په مالی لګښت په کابل کې چاپ شو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
وړاندې په دې خبرونه کې هم شعر لرو هم لنډه کیسه خو سمدستي به تاریخ ته مخه کړو. په زابل کې اتل سیمې د تاریخي ابداتو په توګه ثبت شوې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست مسؤلان وایي د تاریخي سیمې د زابل په لری پرتو ولسوالیو کې ثبت شوې دي. بلخوا د زابل اوسیدونکي د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکړل شوي دي. تفصیل زما د همکار په راپور کې.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست رحمت الله حماد که څه هم په څرګند توګه د دغه نو سبسو تاریخي سیمو یادونه نه ده کړې خو وايي دغه تل سیمې د زابل په نوبهار شملزو شاجوی او خاکی افغان ولسوالیو کې سبسوي دي. د نوموړي په وینا تازه سبسوي سیمې د هیواد تیرسوي تاریخ سره مستقیم تړاو لري چې ساتنه او پالنه به نوی نسل ته د تیر پاړه د ذهنیت ورکونې ترڅنګ د سیلانیانو د ورتګ لپاره هم ګټور وي.
د بستان شنواسي کوم غړي چې دلته راځي د وزارت څخه هغه بیل بیل وختونه کې موږ له سوالي ته لیږلي دي د لیچزمو پر ریاست کې د پرهنګ ګرځندوی امریات تر چتر لاندې د تاریخي ابداتو مدیریت لرو. دغه کسان مو لیږلي دي مسلکي کسان تر څو د زابل ولایت په مختلفو برخو کې په مختلفو سیمو کې د تاریخي ابداتو څېړنه وکړي ثبت کړي. نو تر دې دمه موږ پرې لښوي چې نوي او تازه اتلس دانې تاریخي ابدې یا تاریخي سیمې موږ ثبت کړو.
طالب چارواکي وايي د دې نو سبسو تاریخي ابداتو سره د زابل د تاریخي سیمو شمیر 28 ورسېدی. بلخو د زابل وسیدونکو احمد الله او جمعه خان د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
په دې کې باید زیاته هڅه وشي تاریخي آثار او سیمې وساتل شي، ځکه دا د هیواد لپاره او زموږ د نسل د نسلونو لپاره ده، د نورو مراجعینو لپاره، د بهرنیو سیلانیانو لپاره خورا ارزښت من ثابتېږي.
باید دوی د خپلې سیمې وساتي، ځکه دلته که موږ ته وګورو دلته خارجیان هم راتلل، دا زموږ قوي وطن په د عمر چې جوړېږي هغه په سیاحت باندې جوړېږي. سیاحین راځي عمر ته، د هغه سرمایه هم ډېرېږي، خلک هم دی بل ځای څخه راځي، دغه شي دا ولایت یا دغه سیمې ارزښت ورسره زیاتېږي.
په زابل کې طالب چارواکي په داسې حال کې د 13 نوو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب، تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکول سوي دي. د زابل بالاحصار او په دغه ولایت کې د میرویس نیکه کلا هغه مهمې تاریخي آبدي دي چې د نه پاملرنې له امله یې ځینې برخې ویجاړې سوي او رس تر بلې د تخریب له ګواښ سره مخامخ کیږي.
په زابل کې 13 سیمې د تاریخي سیمو په توګه رسمن ثبت شوې، خو په دې ولایت کې لا هم د تاریخي آثارو د قاچاق هڅې روانې دي. په روسیو کې د زابل د کلتور او ګرځندوی عامر عبدالولي بشرمل اسدی راډیو ته له قاچاقورونکو څخه د دوو مجسمو د نیولو خبر ورکړ.
د بودایي دورې پورې تړاو لري، ځکه مجسمې یا پوت جوړونه تر هغه وخته په افغانستان کې شتون درلود، په نورو وختو کې نه و. نو الحمدلله د شاجوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو د لورې څخه د شخصي خلکو څخه نیول شوي قاچاق کولو او د دې سودا شوي ول، بیا قاچاق مخه نیول شوې ده، تر خپل امنیه کومنني پر رسولي دغه څخه موږ په غوږ باندې ځینې راوړې چې تسلیم کړې.
په زابل کې یو ملي او یو شخصي موسیم شته. بل لورته په لوګر کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د دې ولایت د لرغونو سیمو د لیدو لپاره په روسیو کې د یو شمېر بهرنیو هیوادو اتباع هم ورغلي دي. زما همکار سلطان محمد سرور د لوګر د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم د مرکې په پیل کې پوښتلې چې هغه کومې ځانګړې سیمې دي چې سیلانیان یې لیدو ته ورمات شوي دي.
د لوګر هغه سیمې چې هغه نسبتا هغه د تفریحي ځایونه دي، داسې تاریخي قدمه قدیمي وقت لري، مخینه لري، لکه مثلا یو سیمه ده چې محمد عارف ولسوالۍ کې سرخاب سیمه ده، یا تاریخي ابدي دي چې کومه نقشې شوي دي، تاریخي د عباس صفحې ولسوالۍ کې مولانا صاحب سیمه ده، خوخي ولسوالۍ کې د اپتاک سیمه ده، دغه سیمه په خروار ولسوالۍ کې کومه تاریخي سیمه چې د کاپرکوټ ده، مرکز کې کومه وایي کاپرکوټ چې موږ سوخت مخکې تثبیت کړی ده، او دغه سیمه د برکې بارک ولسوالۍ کې د تخت جم شیر چې دا اول د کومه تاریخي بستاني سیمه چې ده، مګر دا چې نه نورم چې وړې وړې علاقه ستا دي چې داخلي او خارجي چارواکي راځي دي، دا وړې ده نه کیږي.
مننه رئیس، تاسو څنګه پیګئ چې مثلا شمیر د سیلانیانو چې له خارج نه درځي یا له داخله درځي لوګر ته زیات شوی، تاسو په دغه سیمه باندې ټیکټ لګولې که څنګه؟ چا
نه ټیکټ نه لګیدل، خو موږ راځي چې کله دوی راځي سیمه ته، یو لري سات باندې رسېږي تر راځي به موږ اجازه منې دي مکتوب تاسو نه دی دي ارا سوسی لوګر تر راځي دي تر پرهندې اجازه نه دوی سره دی ورا پکې نه کار نشي تلای نو دا کوم ته درکې کیږي خلک یې کمره دي زیات راځي.
آیا ویلی سوسی په داخلي سیلانیانو د کوم سیمو زیات خلک درغلي او خارجي سیلانیان د کوم هیوادونو؟
داخلي هم د نږدې ولایتونو کابل د غراشي شاخو نو ولایتونو دي، نو هتاه دي قندار دي من خلک کمره دي چې وسنه دي کابل خاطر راغلي دي، ها خلک چې راځو ته نه راغلي دي ولکه چې ولایت دي لري ته مو مې کله نږدې ولایت خلک راځي، په خارجي اتباو کې بیا خارجي خلک زیات راځي، دي نن خلک دي چې د روسي ځینې خلک هم راغلي دي، او شنور هیوادونو ست دي لکه لندن خلک راځي، جرمن خلک راځي، مرا هیوادو ورا دی راځي، نو نشم ته پاره راځي، خدای هیوادونو نشم ته بیان ورته جات راځي.
بل پښتون مې دا رئیس صاحب چې دغه سیلانیان خصوصا خارجان کدا سی یا داخلان څه سہولتونه ورته لري؟ تاسو د اسوګن لپاره هوټلونه لري کني لري؟
لا هم نه دي، هوټلونه په باسه کې یو زمره نه دي، د سہولتونه دي جاسي وي خودم راځي چې لوګر کابل ته نږدې ولایت دی، روزمره راځي هر شهر چې سره خپل مکتوبې سوري جراشي سره کو ماجیکره پر دوی خپل سیمه ګوري ریدان کیږي، ځینې وخت سیمه چې دوی بشپا کابل ته وړي سهار دته بیا راځي، کله چې دوی په ورځ کې خپل کار سره څنګه رسیدي، او خو را هم لوګر کې هغه ځای کې د دوباشتې لپاره د سکو سیدو لپاره یو ټولونو د شنور د شي د سیدو د نه کې مهاسې وي او شش کوین سره چې د پارکینګ کارو کو تر څو د کې سکو سیدو ماشه په لوګر کې وځي.
ورستی پښتنه دا ده چې ځینې سیمې د تاریخي یا لرغونو آثارو بسنی آثارو د محافظت په حق له اندښنې دي، خصوصا د مس عینک د دغو سیمو د محافظت لپاره تاسو څومره هلې ځلې کړي یا څومره مطمئن است چې ساتل کیږي؟
مونږ په لابل ورځې نسکر اسلامي امارت راغلی ده، د سیمو ته مونږ ولسوالۍ کې چې کوم دي امنیت قومندان چې کوم لري د ګران دي او دغه سي امنیت قومندان دي دا چې شهبارات کوم جراسي دي نو سره مونږ ورو وخت وخت مونږ د سنن کو د ویشه ته باندې ادا کوي چې چې مونږ د زوته با لا سو نو لري هغه قانوني کیندلونه کې بل داس نو مونږ د کانون دا دم کړی دی ولسم سره همکار په دې بس کې او مثلا کې کوم غوس تقریبا سلګونو ته نه اسکر لري ولته مخاطبین لري هیڅ قسم تشویش موجود نه ده او لا هم دا ک سره څه پوي چې شکایت مونږ نه راغلي چې په تاریخي سیمه کې دا چې بستاني سیمه کې چې لا سو نه کړی به بل داس یو مشکل موجود دی نو کامل اطمینان ده موږ باندې مباحثه کې مطمئن یو.
په لوګر کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمی.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
وړاندې د فیصل ځلان لنډ اکسلرو خو مخکې تر دې د محدثه سندرې شعر د دې په شخ کې
سینه سوی ګرځوم د عشق پر هره تر کوسې ملکوره در په دره ته بایللې مینې یاد خدای دې مړکه سره لمبه وینن می پور د سویل سره تل دې دغه سې زموږ سترګو کې اوسه پرې دې نو زید غرور لدې کمره ته په غم لړلې شونډې کړې خندانې زار دې خکول یاد خنداله دې هنر ته غزمکه او اسمان به می خلاف سي کده ځان پاړه وکړم خبره زله هیڅ اګیل نه کوم ماته هر سخت درا پی خل باور اوس حیران یم غم په څه غلط کړم نه نشه خون را کوي او نه سندره
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو او آزادی رادیو ویب پاڼه کې اوریدل شي. د لالا په نوم د فیصل ځلان کیسه د دوی په شخ.
د میز له ټک ټک سره مسترګرنې کړې لکه سړی چې په خوب کې راپورته شي. سمینه لیدل خپل سترګو می زور راوست، د تمې پام شو په ټوخي کې هغه ورک وو لکه چرګ چې حلال کړی یوازې بدن یې خوځېده. خدای خبر چې څومره وارخطا شوم. خپل کټ مې لاندې راټوپ کړل، دی مې راپورته کړ. په خوله سپین زګ ولاړ و، رنګ یې لکه زندۍ کړی دی چې وي سپین او تور اوښته و. په خپل ځای کې مې راسم کړ، پیاله مې ورډکه کړه، د چایو رنګ اوښتی و. یو غړپ یې وکړ، بیرته یې راته ونیوه لکه چې په طبیعت یې نه و برابر. دا مې دوهمه ورځ ده چې په روغتون کې ورسره تېروم. د الکولو او درملو بوی له باروتو کم نه دی، نه مې خوراک ته پرېږدي او نه آرام ته. کله مې له ډېرې غوسې سر راباندې وګرځي چې دا پردی بوډا څه په بلا وهې، ګاونډی دې دی نو څه پلار خو دې نه شو، بېرته ولا حوله ووایم. لکه ځان ته چې قناعت ورکوم، له ځان سره وایم اوبال لري چې زامن یې وای ولاکه یې تا ته احتیاج کړی وای. دې خبره مې لږ زړه راسپک شي، د ده څېره هم زور نه راکوي. ذهن کې را تېرېږي څه وکړي، بیچاره مجبور دی، پیالې لورګانې خو یې نه شي ورسره بستر کېدای. زه په همدې سوچونو کې تللی وم، ته مې په اوږه لاس را کېښود، له یې وخوځېده. تا سره په عذاب مې کړې؟ سر مې دینه په بڼه ورته وخوځاوه. ده په خپله څو تاره سپینه ږیره کې ګوتې تېرې کړې، د اتاق چت ته یې وکتل. ځواني جارشم، نوم یې جارشم. نو اذان کون پرې واچوه. ستړی او بې خوبه وم، له وسې مې نه کېدل چې بنډار ورسره وکړم. هسې هم ټولې خبرې تکراری وې، یا به یه زوی پلار نکل کوا یا به یه زوانه ارمانو نکول سرمیخت نیولای و دخپل خبری پسی اگده کرده که پزوانه ای که لوی کارون وکرو پزرتوب که بده ارمان نرازی چی کاش که بیازوان شوای وای دا خبره لکه دی توپک مرمی بده را بنده ولگیده لکه ما چی پر غاگ وحی یو زل می قوختر ورطا ووایم چی لده بل لوی کارشتا چی لپ لده بوجا سراش پا پوی که تیروی او اوتی باو تیزغمی بیرتم اخبر خبره راونی و دی بنده ووتم یخ و می روختون پنگر که چوک نترسترگو که دل موبایل می وکاتا دیده دی کور لشمیری چو زنگون راغلی و زنگ می ورو کرد ازوان انجلی غگ راغی هلو لالا جانا لالا دی از خده ای سمسوریم دی وخندل تمی مطلب وی لالا جان تا خوابا وایو ازان سر خجالت شوم اخبلا خبره پیمانی راغلا بخنده می ورغ برگ کرده زهم گنگ سیم جان تاسو دیر په زحمت شوی پروانه لری حق را بانده لری ابا استنگه دی بیخی که دی تو خی هم مخبوره که دو دی خشکر دیگو روست از امور هم درزو موبایل بند شو فکر می وکر زلکو می خوالالا شوم دانجلی بیاد سوکوا دیدمش دیلور خوسم سور رو بللم دیدونو روی یاد نرازی چکم نمی را تخیست پزه هنکی را وگر زیدل کشرای بیوا نکسرای چی پخبل خبر خوکشی نصافی می لخلی را وواتل کاشتی حقوی ساعت می وکتل پاو کمیش پاگوی نمخامخ دهلی زیوانر سر وواتا موبایل که خبری کولی ما تا یه پام نو ویرتن نواتم ورمی ورو خلاص کرد دی دسترگی پتیوی فرهارای خود خپل کرد تا وختم اوگد و غزیدم داس احساس میکوالی که دی چا انتظار چی کوم نراحتی میوره کشوا وز دی الکول و بوی او دی دخرهارای هم بد نرابنده لگیده
د افغانستان د اخیری پاچا محمد ظاهر شاه لخوا د نورستان د کامډیش ولسوالی اړوند د کمو پسیمه کې د جوړ شوی بن ودانی د رنګیدو او په بشپړ ډول د لمنځتللو لګوار سره مخامخ ده. دا بن او ودانی په 1343 مریز کال کې جوړه شوی چې هر کال به پاچا د هغه د کورنۍ غړي یو شمیر چارواکي او کله کله به ورسره بهرني میلمانه هم ورتلل او هلته به د غرڅانو او نورو غرنیو څارویو ښکار کاوه. د کمو بڼ یو ځل روسانو بمبار کړی وو او بیا له امریکایانو سره په جګړو کې سوسول شوی وو چې اوس یې لوګي وهلي دیوالونه لا هم ولاړ دي. د سیمې خلک د دې باغ رغول غواړي. روح الله انوري راپورت لري.
د نورستان په ختیس کاندیش ولسوالۍ کې د غره پاړه او د خړ په خوا کې د سیړی او زیتونو د ګڼ ځنګل په منځ کې د افغانستان پخوانی پاچا ظاهر شاه یو بڼ جوړ کړی او پکې یو ښکلې ودانۍ هم اباده کړې وه. هغه مهال یې له رنګارنګ ګلانو معطرې وږمې خورېدلې. په ونو کې بېلابېلو الوتونکو ځالې جوړې کړې وې او زړه راښکونکو نغمو یې فضا نوره هم رنګینه کړې وه. شاه بهر کال دلته د سیاحت او ښکار لپاره راتللو او راتک سره به یې ځایي اوسیدونکي زیات خوښ وو. دیره به یې ګرمه وه. هره ورځ به ورته په لسګونه قومي مشران او ځوانان د لیدلو او خدمت لپاره راتلل. په بڼه ودانۍ کې به د شاه کورنۍ ساتونکي بهرني سیلانیان او د هغه د ښکار ملګري راټولول. خو له کومې ورځې چې په افغانستان کې جنگونه پیل شوي دا ښکلې بڼه ودانۍ چې یو وخت د شاه د خوښۍ او د میسې وه د جګړو په یو سنګر بدله شوې وه. چا یې د ساتنې لپاره جګړه کوله او چا یې د نیولو او ویجاړولو په خاطر په بمونو او ګولۍ ویشتله. چې په دې کشمکش کې دوه ځلې ړنګه شوي او شین بڼې د باروتو په لمبو سوځېدلی دی. اوس هم پکې ولاړې سوځېدلې ونې بوټي او پلوګیو تور شوي دیوالونه پرې د تیرو شوو تیریو او ناخوالو ګواهي ورکوي. د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت راته وویل د جګړې یوې خوا هم د هیواد د نورو برخو په څیر په دې شاهي بڼه ودانۍ رحم نه دی کړی.
دا تاریخي ودانۍ یو ځل د روسانو د یرغل په وخت کې تخریب شوه. بیا وروسته
د افغانیت په نوم باندې خیریه موسسه د دوباره آباد کړه تقریبا په خوانی شکل سره او تر 2009 کال پورې د ودانۍ په خپل ځای و چې بیا په 2009 کال نو وروسته امریکایانو او د مجاهدینو د جګړو په نتیجه کې د ودانۍ دوباره تخریب شوې ده کاملا د منځه تللې ده یو باغ هم و چې د چارمغز او انار او د مڼو ونی پکې وی چې دا اوس کاملا تخریب ده.
دا بڼ او ودانی په شاوخوا تجربه سمکه کې د پوخانی شاه ظاهر شاه لخوا په 1340 لمریز کال کې آباد شوې ده چې د سیمې د اوسیدونکو په وینا یاد از مکه شاه په خپلو پیسو اخستی او بیا د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د توریزم ریاست ته سپارلې ده. انجینر محمد عیسی وحدت او نور دورستانیان له اوسنیو چارواکو او مرستندوی دارو د کمو یا شاهي بڼه ودانۍ رغولو غوښتنه کوي.
مونږ نورستانیان یو ځل بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس په کار شي.
په نورستان کې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د کمو تاریخي ودانۍ او بڼ بیا ورغوي. په یاد ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته ویل
چې دا ویل جمله یو هم په ختیځ نورستان کامدیش لوسالی کې شاهي باغ شاهي قلا یا هم د کمو باغ دی یا د سیمه په هم قدرتي خلا لري خو په ځنګړي ډول یاد باغ چې دلته وجود لري د سیمه خلای سوچند زیاته کړی ده. دغه تاریخي شاهي باغ او ورته نور تاریخ زایونو د بیا رغونی برخه کې مخبل حل ځلې کړی دي. مرکز سرمو وخت په وخت دغه موضوع شریک کړی ده او لګیاو ترسو یاد سیمه او تاریخي زایونه اولن دولت سره سبب او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
په نورستان کې د کمو باغ په څیر نور زیات تاریخي ځایونه شتون لري چې نه تر اوسه د افغانستان په تاریخي آثارو او ابداتو کې ثبت شوي او نه هم د ساتنې او بیا رغولو ته کوم پام شوی چې له امله یې ډېرې د لمنځه تللو ګواښ سره مخ دي.
له همدې راپور سره دا راډیو مجله راغونډو. زه احمد شیبر لتا سو اجازه اخلم. شدیوی
جنان سرغتا می بابور بیمار بشی گلا آزار بشی گلا آزار بشی جنان سرغتا می
Thank you.